السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د تالی نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زید څخه اورو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به د ورته معلومه سي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څومره کسانو رایه چولی دي. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجغار ولسوالیو سقوط نه دی کړی او چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې د ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. ننګ ویلي تر دې ګړۍ ویلی سي چې پر 2.5 میلیون زیات افغانانو رای ورکړی دي. د ننګ په وینا د نن ورځې تر پایه به دا هم دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یعنی د انتخاباتو په ورځې رایه ورکړې ده. ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته د معلومات ورکړی دي. هغه ویلي داسې اټکل کیږي چې پر 3 میلیونه زیاتو خلکو رای ورکړی وي. په افغانستان کې دقیقا سرشمیرنه نه ده شوې، له دې امله د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شمیر هم دقیق نه دی څرګند. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر انتخاباتو مخکې ویلي و چې تر 9 میلیونه 6 سوه زره زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل سوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې تر 400 زیاتو وسلوالو طالبانو چې پر موټر سایکل سپارول بیګاش په پښورتیپه کې پر پوسته حمله وکړه او حمله یې تر نن غرمې پورې هم روانه وه. فرهاد ویل چې وسلوالو طالبانو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ویلي چې شورتیپه نیولي، خو فرهاد د هغوی ادعا رد کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتیپې ته ولاړې نسي شایي تلفات زیات سي. د شورتیپې ولسوال کریم خان ویلي چې وسلوالو طالبانو دیارلس پولیس نیولي او له سیمې تر تښتېدو مخکې ولسوالۍ ته وراچولی دی. په تخار کې چارواکو رد کړ چې د بهارک او خواجغار ولسوالیو سقوط کړی دی. په ورستیو کې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې په تخار کې ځینې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي دي، خو د تخار د والي ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې دا خبر دقیق نه دی. جواد هجری د ازادي راډیو خبریال ته وویل
سقوط اصلا
نه جولسوالی مونږ
کړ، د تمام
ولسوالی مو دوی اصلا زموږ هیڅ ولسوالی سقوط نه دی کړی. په ټول ولسوالیو کې د بهارک او خواجغار په ګډون ادارې فعال دي او خلکو ته خدمات کوي. په ځینې سیمو کې دشمن نفوذ کړی وو او اضافي ځواکونه له مرکزه ورستول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خوډه په خبرونو خپاره سوي. په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونیست رژیم د او یایمه کلیزه مراسم تر سیوري لاندې کړي دي. د چین په دې خود مختار سیمه کې خلک له څو اونیو راهیسې د دیموکراسۍ لپاره مظاهره کوي. رپورټونه وایي چې نن د مظاهرو ضد پولیسو پر هغوی د اوښکو بهونکي ګاز پاشلی او پر هغوی حتی ډزې کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه څېړنه کوي چې ډونالد ټرمپ د رپورټونو پر اساس د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوستی و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن د فعالیت په اړه تحقیق وکړي. جو بایدن د دیموکرات ګوند یو شای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډونالد ټرمپ په وړاندې لومړی کاندیدانو وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. هغه به د یوروشیا اقتصادي اتحادیې د غړو هېوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې په روسیه کې د سیاسي اقتدار غوښتنې پر ضد مظاهرې وسوې. په یروان کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخکې نن یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ نارې وهلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د سنگاپور صدر اعظم لی لونګ هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ رخ کړی چې په قرغیزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمانوف د حمله په اړه ازادي څرګندې وشي. د دې سازمان د بشري حقوقو او روغتیا د برخې مشر لورا ملیس نن ازادي راډیو ته ویلي چې د بیان ازادي د هرې دیموکراسۍ اساسي اصل دی او د بیان ازادي باید محدود نشي. پر کلچمانوف د قرغیزستان په جنوبي شهر اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه ټول اسناد، موبایل ټلیفون او حتی د هغه د کور کلیانې ورڅخه واخیستل. کلچمانوف په هغه وخت کې د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي راپور کار کاوه. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس د ایران د قضایه قوې د ویان په حواله خبر کړی دی. د ایران د ولسمشر ورور په می میاشت کې محاکمه سوی او پر هغه د اداري فساد جرم ثابت سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی فارس ویلي چې فریدون د ایران د جمهور رئیس ورور په 50 کلونو بند محکوم شوی، خوشحالي په یوه بله مسأله کې هم تر محاکمې وروسته سزا ورته وټاکل سي. د ایران د قضایه قوې ویاند نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. انتخابات خپلواک کمیسیون وای لټول ولایتونو څخه درایو مواد مرکز ته انتقال سوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کنومندان خپل کمپاینی پوسټرونه لشار لري نکړي جریمه بسي.
د خپل وخت په ختمېدو سره به چې دي دا پوسټرونه لري کی اما دې قانون په ځان نه تطبیقي.
اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند ته ناروغي له خطر سره مخامخ دي.
دا د یو کور سره دی ولاستوي د بیا نوی دی د یو غړو بل ټول په مخ اخیست.
په هنګ کان کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو او نیوز پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومېډي پروګرام د ګوړی اچار خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل لټول مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوی دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې پښ پژمه نیټه وسول لڅبان دي 2.5 میلیون کسانو رای ورکړي دي، خو دا دقیق شمیر به نن ورسته معلوم سي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دي او جزئیات راکوي. بانی وکړی زهیر مل صاحب.
لومړی سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د ټولو مرکزونو څخه ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږدول شوي دي. همدا ډول د پرواد او پنشیر ولایتونو هم ټول ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې وویل چې هغه شمیرې چې دوی ترلاسه کړي دي ښایي چې په 3,300 مرکزونو کې 2.5 میلیون 98,350 کسانو ګډون کړی دی. دوی وایي همدا ډول ټاکنې په 3,609 مرکزونو کې شوي دي چې له ډلې تر دمګړې پورې 4,600 مرکزونو ته د دوی لاسرسی نه کېږي چې اړیکه ورسره ونیسي، ځکه هم هلته د ټلیفونونو سیګنال صحیح نه دی او داسې بله لاره هم نه ده پیدا شوې چې دوی وتوانېږي حداقل په سم ډول باندې د دې سیمو یا هم د دې مراکزو د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. خو له دې مخکې تقریبا غرمه مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن زمان ننګ ازادي رادیو ته وویل چې 2.5 میلیون نه زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی، خو دا شمېره به تر 3 میلیون ونه رسیږي. اما د 2.5 میلیون او د 3 میلیون ترمنځ به د ټاکنو د ګډون کوونکو وروستۍ شمېرې وي چې تر څو البته که زه ووایم تر دقیقو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د رئیس په ګډون باندې کانفرنس لري او دغه وروستۍ شمېرې به له خلکو سره شریکې کړي. د دې سره په خوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمېرو له مخې چې د 3.5 ولسوالیو څخه د 3.5 ولسوالۍ د مرکزونو څخه ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي، او 15 ولسوالۍ شته چې هغه ته د 2 لاسرسي نشته دی. په دې معنی باندې چې هلته مواد شته دي چې دوی لیږدولي دي، تقریبا مواد حساس او غیر حساس مواد، خو د امنیتي ستونزو له کبله د ولسوالیو د مرکزونو نه د ولایتو مرکزونو ته تر دم ګړې پورې نه دي لیږدول شوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون همدا د نن ډیټا سنټر په رسمي توګه باندې پرانست، یعنی ټول هغه مواد چې هغه د ولایتونو د مرکزونو را کابل ته را لیږدول کیږي، او تر خو ای بیا دلته د کابل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د ډیټا سنټر کې دنه سرتګي په ډیجیټل بڼه باندې هغه مرکز نن پرانستل شو. خو یو شمېر ناظرین وایي دوی به تر هغه پورې اجازه ورکړي کی چې تر دم چې ټول مواد ډیجیټل سنټر ته داخل شي، البته ډیټا سنټر ته، تر څو پورې چې سارنه په سم ډول نه وي او تفکیق ونه شي چې مواد په سم ډول رسیدلي نه دي رسیدلي. ځکه دوی یو اندېښنه دا درلوده چې یو شمېر صندوقونه شته چې سرونه اخلاص دي. د همدې کبله ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ساعت وړاندې د یو شمېر سیاسي احزاب او تر خوا د ټاکنیزو ټیمونو سره غونډه درلودله، او تر خوا په یو شمېر مسایلو باندې بحث درلوده چې هغه به هم وروسته داګیس چې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول.
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه موږ ته په مستقیم ډول راپور راکاوه. د ویل چې د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي. کمیسیون ونه توانیږي له محلویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې او نورو د ځواب لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې کمیسیون به څومره توانیږي انتخاباتي مواد د محلویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لبا د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رمسته سره چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثر شوی دی، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مسته متاثر کړي. لومړی کې مسته په دې نه توانید هغه څه چې وعده کړی و په دوه ورځو کې د ټول راکوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو سره شریک کړي، چې یعنی په ټولو ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستي، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړي ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې مطرح کېږي تر څو هغه شک تدوین له منځه یوسي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ خبرو سره دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي، اندیکنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درجه تخنیکي مداخله پروسه کې ونیسي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هغه د خپل محلویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیک کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت رسیدلی مخکې له ټاکنو ورځ یا د شپې هم دوی لګیا وو، او دا یو لوی فشار و په لوجستیکي برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس مرو وکړي چې ته بلاره کې مشکل ده، چې ته امنیتی ګواښونه دي، چیرته جګړې دي او چیرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتاً چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کړي، ځان پکې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپل بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ څخه وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګ په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په ټاکنو کې زینفه دي اندېښنې راپاروي، او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثر کیږي او اغېزمنه کیږي، او دا د کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر اوسه بېټول قناعت ورکړي په ښه توګه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو آزادي راډیو اوري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي ک نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه لشار لري نکړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې را پیدا کړې دي. د قانون لمخې له ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه لشار څخه ټول سي. په دې اړه ناجی صافی راپور جوړ کړی دی.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې حتی د برخو پایو او په زیاتره ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه تر سترګو کیږي.
زه مالما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خودی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کی، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نورې دغه پوسټر لیدې هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا د نورې په خپله باندې لري کی په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي، نو دا دې په لري کې په خپل دې دوی لري کې چارواکي دې ته ما مجبورې سي بیا دې په زور لري کې او خدای نه خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ موږ دغه د پوسټر خاري کې ډول ډېر غټ بورډ لګېدلې ده، دا یو مزاحمت او مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وای د ښاروالي مامورین له ښار څخه دغه پوسټرونو پر ټولولو بوخت دي. د کابل ښاروالي ویاندې نرګس مومند ازادي رادیو ته ویل
کابل ښاروالي مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونو راټول کړي چې په حالم د مګر کار جریان لري، او دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسه مونږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه وشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلفو ساحو کې نست شوي دي هغه مګر ټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما علم سروش وای د قانون لمخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شلو ورځو پورې خپل عکسونه له خارو نو لریکړي.
افراد از پس که کاندیدان
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو اته سلويخت ساعت مخکې، یعنی د سکوت پر مهال، باید د رای ورکونې لمرکزونو او لټاکنو وروسته دوی شل ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لریکړي. کاندا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100,000 افغانیو پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 13 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسیز مجرغ لازادی رادیو اوری دا افغانستان دا مخابراتی خدمتونو دا تنظیم اداره یا اترا وی دا هیواد پا یو شمیر شمالی ولایتونو که بر دیر جر مخابراتی ستونزی حل کلی دا دی اداره چارواکو ازادی رادیو تاویل چی وصلوالو طالبانو دا کندوز پا گردون پا تخار و بدخشان ولایتونو که دا مخابراتی شرکتونو دینی سایتونو لمن زوری چی لعمله پا دا غصیمو که مخابراتی خدمتونو پا تا پا داری دلی دی اکرام الله اکرام راپور لری.
افغان مخابراتی شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبنونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د لمنځه وړلو له امله په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالره پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایه له منځه وړل کېږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالرو نیولې تر 100,000 ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري خو وایي پانګوال باید په یوه جګړهییز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنیز سلاکار شیرشاه نوابي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې تاسو په یو بحراني هیواد کې چې پانګه اچونې کوئ هغه کې تاسو بیا ریسک مینجمنت هم کولی شئ. که چیرې مخابراتي شبکې قطع کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنا ده چې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسي وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزوله چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمې ته رسیدلی او ژر به یې ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب له امله مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شویو مخابراتي سایټونو او بګبنونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډېر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پیل شي. د دې ادارې تخنیکي مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړی خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
خی خدمات نول کتول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړي دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځو پورې وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلی و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري د اوروزګان ولایت روختیاي چارواکي وای په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنيانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
روغتیایی چارواکی وایی پا اوروزگان ولایت کی ده پولیو یا گزرن ناروغی ترچنگ ده شیری خطرناک هم مرگونی ناروغی هم ده زرگون ماشومان جوند لخطر سر مخمخ کردیدی. ده اوروزگان ولایت پا مرکز ترینکور تا ولسوالی که لطیر یو نیم کال رئیسی شاو خواهی و لکو چلویش زر ماشومان لحر دول واکسین سخبی برکیدی. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بدو وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین همنوا ازادي راډیو ټول چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي تر څنګ د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته شوې ده.
چاوتریشم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت لپاره. اوس مستدا حالت کې چې موږ ته کې مشکل نه کوتم نه پرېږدي چې نه کوتم یو څه په ډېر وخت کې موږ طالبانو سیمې کې نه تللي موږ تخنیکي کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسېږي موږ په دې خبره چې په وسه چوری ولسوالۍ کې اوربت شاید دغه اوس خو لا ګرمي وه دا په مني او په پسرلي کې او دغه اوربیکونه ډېرېږي. اوس دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه مني روان دي چې ډېر ماشومان په دې اختصاص او شات مرګ مېرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي کچېری یاد ماشومان ته ژر تر ژره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادې خطرناکې مرګونې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی تل ولسوالۍ څخه په شری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګونې حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوه کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د څار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه ادعاوې رد کړې وې چې ګڼې دي د واکسین مخنیولوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسې آزادی رادیو اوري. په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي، په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېښت په نوم د لویو وچو ویشتونکي یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بالاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل شوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی شوی و نن بند و. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوي. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ویلي چې د نن ورځې تر پایه ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته لېږدول کېږي، او ویلي چې د نن ورځې په پای کې به دوی ته دا دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، یعنی رایه یې ورکړې ده. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار په ګډون د دغه ولایت هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان طالقانو ته تللي دي، او تخار ته اضافي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې بیګاش په تر څلور سوه زیاتو وسلوالو طالبانو په شورتیپه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې اضافي قواوې که سیمې ته ولاړې نه سي نو تلفات به زیات سي. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه ولمانځله. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکو سختې مظاهرې کړې، او د پولیسو سره په خډب کې هم ویل شوي چې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. ځینې رپورټونه وایي چې پولیسو نن په هانګ کانګ کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. په همدې وخت کې د یروان د جمهور رئیس د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو، او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ شعارونه ورکړل. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن ویلي دي چې په قرغزستان کې د آزادي اروپا او آزادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمنوف د حملې په اړه باید آزادي څېړنې وسی. د سازمان ویلي دي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي، او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ایبک کلچمنوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر کسانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه، وی واهه، او په زور یې د ثبت وسایل، ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم واصل وسال یو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په اوروزګان کې که څه هم ورزش وده کړې، خو لوبغاړي د کمو امکاناتو او د ورزشي لوبغالیو د نشتون له امله شکایت کوي. د اوروزګان ولایت د کرکټ ټیم مشر شفیع الله رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي په سرو شګو او خاورو کې په ډېر ستونزمن حالت کې تمرینونه کوي، او د نوموړي خبره د دې ترڅنګ د لوبغاړو روغتیا هم ګواښي. د محل په اوروزګان ولایت کې له کرکټ او فوټبال سربیره یو شمېر زیات ورزشکاران په بیلابیلو څانګو کې په ورزش بوخت دي. په دغه ولایت کې یوازې د جان محمد خان په نوم یو ورزشي لوبغاړی شته چې د مسؤلینو په خبره هغه هم معیاري نه دی. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه پاکستان وګټله. د دې لوبې په چا پاکستان وګټله، او په لومړۍ توپهنې سره په ټاکلو 50 اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره سریلانکایي لوبډلې ته د 306 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سریلانکایي کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره په 6.5 اورونو کې 238 منډې وکړې، او لوبه د 28 منډو په توپیر بایلوده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله ونه شوه. لپاره او ټاکل شوی چې درې ملوبه سبا په کراچۍ کې وشي. د دوه لوبغاړو ترمنځ د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ له بشپړېدو وروسته درې شلوریز لوبې هم کیږي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومیدی پروګرام د ګوړي اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکی فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. په روغتیا، کورنۍ اړیکو او په ټولنه کې د ښځې ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی، دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې ښځو او په ځانګړې توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د ښځو کرامت او احترام ځانګړی ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې زموږ همکارې تمنا واحدي په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې یې د ښځو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. تر څنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده، چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړې توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي، چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډېر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کم سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنی ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او نجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضرر ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوي چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خو دی فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. اړې ته پاتم چې دی مونږه وخي ټکی هیڅ پرتې په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه د زړو سره څه به کم وغه کېږي. ترین سم راویا نه کوي. مریضان شو شپهاني ته مونږ وړي چې لوڅه اچو جامې مونږ ته نه اخلي او دغه د زمونږ بچو سره سم راویا نه کوي چې مونږ ووخي زمونږ واړم کیشي کینه په جانا شي چې زمونږ مور کې تو ګناته چې زمونږ مور تاسو وخی او ټکوي.
زمک په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ دیری خولوجه د غیرت او نارینه توپ څخه په استفاده د کور نارینه د ښځو شخصیت ته پس پکګوري. همدارنګ دوی فکر کوي چې ښځې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
ته چې ډوډۍ خو خوره ماشومان دي ګوا او نور دي چې شي پښتنه مکا مونږ سره بېخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي. چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې دي، ښځې سره به سم رویه به نه کوي. چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته په سپکه کتل هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي،
امیت می کاکا می کنزا کوي د کاکاګانو خزه تمي زیاري کوي خور تمي زیاري کوي ټول ته زره می په خزه کیږي زجاړه می کورته بیا ور کې ته څنه یي خپل خزه ته یي چې ور کې سما کې نه مور کورته د ماچا خور کورته د ماچا دخ کوتي کې کینه مور چې عمله دار وا هغه ته داسې وایل کنزا وکړه بیل چې وخت سره مور ته می وایل چې وجلرم بیا زوم خور می بل خور می داسې وجړل کور کې مور می داسې جړیدل پلار می ویلار وای چې یو ته نو وایل پلار می.
آیا په اسلامي نظام کې خزه د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودن کې دي؟ آیا په دینی عوامره کې خزه ته د کورنۍ او ټولنې په کچا ځانګړي پاملرنه شوی؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د خزو شخصیت او کرامت ته ځانګړی ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هیر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې میرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمنو سره هم ګډون کاوه. بل دا چې د خپلې میرمنې د خپلوانو او د هغې له دوستانو سره په قدر او احترام سره چلند ولري، خپلې میرمنې ته نصیحت وکوي، هغې ته تعلیم او ښوونه وکوي، د هغې د ځینو غلطیو تصرفاتو په وړاندې له حلم او بردبارۍ او نرمۍ نه باید کار واخلي، چې دا هغه د ښځې ارزښت او مقام دی چې موږ او تاسو ته په ډاګه. ښځه ډېر اوچت مقام لري ځکه چې لوی خدای جل جلاله په قرآن عظیم شان کې یوه ډېره عظیمه او لویه سوره د نساء د مبارکې سورې په نامه باندې نازله کړې ده.
پوهن مال شرف الدین عظیمی د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې استاد وایي ښځو ته په کور او ټولنه کې نه احترام او هغوی ته په سپکه کتل د دې سبب ګرځي چې هغوی له رواني ناروغیو سره مخ شي او حتی په ځان وژنې او نورو خطرناکو لارو سر شي. تر څنګ یې د دې ناوړه سلوک له وجې انجونې هم خپل ځان په ټولنه کې امن نه احساسوي، شخصیت وژنه کیږي او د پرمختګ مخه نیول کیږي.
لبد مرغه باید ویم چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې له خپلو لورګانو سره له خپلو میرمنو سره هغه چلند چې د اروپون له نظره باید وسي، هغه مهربانانه چلند، هغه صمیمانه چلند، هغه د درناوي او د ارزښت ورکونې چلند، لبد مرغه باید ویم چې هغه چلند متاسفانه موږ په کورنۍ کې له خپلو لورګانو او میرمنو سره نه کوو، او دا په اوږد مهال کې د دې لامل ګرځي چې موږ په میرمنو او خویندو او لورګانو باندې بد اغېز وکړي. یعنې په هغو کورنیو کې چې لورګان توهینیږي، تقریږي، سپکاوی ورته کیږي، هغه کورنۍ لورګانې معمولا درس نسی ویلی، معمولا له بریا او موافقتون نه وروسته پاتې کیږي، معمولا د عقب ماندګۍ او د وروسته پاتې والي لامل ګرځي، دلیل ګرځي. هغوی معمولا هغه ډول چې باید په خپل ژوند کې وځلیږي، یا پرمختګ وکړي، یا خوشحاله اوسي، یا نیکمرغه اوسي، یا په آینده کې په ټولنه کې سم سهم او سمه ونډه واخلي، هغه ونډه او سهم متاسفانه نسي اخیستلی.
ډیری وخت زموږ په ټولنه کې ښځې ته په کمه سترګه کتل کیږي او اهمیت نه ورکول کیږي. څنګه کولی شو چې د ښځو په وړاندې دغه نامناسب عملونه اصلاح کړو؟ په خپل ښځې د ښه ذهنیت په جوړولو کې کوم نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکاري د حقوقي مسایلو او ښځو د برخې فعالې فرحت صافی سره مرکه کړې.
په لومړي سر کې راته وایست چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي.
متاسفانه دغه مشکلات ټول زموږ او تاسو جامعه کې ډېرې دي، او دا ډېری د نارینه پورې اړه لري ځکه چې هغوی داسې سمه ټول مشکلات د نارینه له خوا نه دي. دا زموږ ورونه او خفنه سي دا ټول مشکلات د همدغو خاطر ځکه د هغوی ډېری کیسونه دي چې موږ چې بررسي کوو هغه ټول د موږ د ورونه له خوا نه ښځو ته بې احترامي کیږي، یا د هغوی ته سپکاوی کیږي، یا هغوی ته بد خبرې کیږي، یا په بده سترګه ورته کتل کیږي. متاسفانه یو مور په کور کې د مور په سترګه نه کتل کیږي، د یو مزدور په سترګه کتل کیږي، د خپل د خواوند له نظر او د خپل د اولادونو نظر او د خپل د خسرګنۍ له نظر، او دا ډیره سخت زیان د جامعه ته ځکه چې یو مور کله چې مشکلات ولري د خپل اولادونو نسی تربیه کولای، او امغه عقده اس کله یو جلی یو ماشوم چې اندسه عقده ای لوی سي خپل د استعداد د شګوفایي پاره نسی کولای چې کوخه کړی، هغه امغه عقده ای ځوان مخته وړي، او دغه د جامعه ډیره مشکلات پیښ کوي.
که چیرته یوې ښځې سره بد چلند وشي او د هغې په مقابل کې تاوتریخوالي نه کار واخیستل شي، نو ستاسو په نظر د هغې په روان به څومره اغیزه ولري؟
دا زخت ډیر منفی اغیز لري خزو او د کورنۍ چارو کې، ځکه چې یو مور کله چې د سی آرام روان ونه لري او دغه سی وخت دی لوې سوې وي، دغه د خپل ماشومان ته نسی رسیدلی او سمه نسی تربیه کولی، همدغه مشکلات دي چې بیا یو بل جنې هم داسې جامعه ته تقدیم کیږي چې هغه هم داسې رواني او مشکلات ده، د جامعه د فشارونو لاندې دغه هیڅ کله نسی کولی، یو ښه مور اوسي او نسی کولی، یو ښه خور اوسي او نسی کولی، یو ښه کارمند، یو ښه ښځه په کور کې اوسي. نو دغه ټول مشکلات د کورنۍ په پوری انا لری چې باید په دې کې ډیر فوکس وشي، ځکه چې کچرتي منګ د ماشومانو په تلقین او په زاورودي لوی کو هغه اس کله نه کیږي چې په ځواني کې او په زالتوب کې په اجتماع کې موثر تمام شي.
یو ښځه د انسان په توګه کوم حقوق لري چې هغه ته باید نارینه پاملرنه وکړي؟
د کورنۍ چارو دغه ټول به د ښځو په حقوق باندې پوه سي، ځکه چې د ښځو حقوق د خدای له طرفه وازه سوی ده، او موږ کچیر د ښځو حقوق تر پخو لاندې کوو، نو موږ دا غټه اشتباه ده جامعه ته، کورنۍ ته او د ټولو ښځو ته. هغه وخت کې دا سمېږي، ځکه چې د ټول د کورنۍ غړي اول په اول د کور د فامیل همدغه نظر تغییر سي چې دغه ښځه حق لري او دا د ژوند حق لري، دا د تحصیل حق لري، دا د خپل د سرنوشت تعینیدل حق لري، طرفان د ښځو او د نارینه حقوق مرزونه تعین سوی ده. نو د دې په خاطر دا یو ډیره اړینه خبره ده چې په کور کې ښځه باید حقوقي لحاظ نه، دا باید ورته احترام وشي، ځکه چې مدني حقوق کې راغلی ده کله چې د ښځو ته توهین کیږي او د ښځو کارونو ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا ډیره مشکلات جامعه ته مخته کوي. د دې په خاطر ځکه چې په قرآن شریف کې راغلی چې کله ښځه ونه غواړي بچی ته شودي ورنه کی، دا د دغه مور او د دغه خور حق ده چې خپل بچی ته شودي نمر کوي، او خوند دغه حق نه لري ورته چې وایي چې دغه بچی ته شودي ورکه. د ښځو حق ډیره جګه ده په اسلام کې.
د حقوقي مسایلو او ښځو فعاله فرحت صفوي وچی په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د انساني کرامت په وړاندې د بد سلوک، هغوی ته د نه احترام او د اصلاح په لارو چارو یې خبرې کولې. په پای کې ویلې شو چې د ښځې شخصیت ته احترام او هغوی ته په ښه سترګه کتل په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې هغوی ته د ونډې ورکونې سبب ګرځي. ښځه ټولنه جوړوي، او ښځه د چې له وجې سالم او پرمختللي انسانان رامنځته کیږي، نو د ښځې شخصیت او کرامت ته په احترام کتل لازمی او ضروری ده. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه او ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې د کمپاین ورځې په خیریت در باندې تیر شوي وي. له دې وروسته به د نتایجو انتظار کوو. رایشمیرنې به پیل کیږي، بیا به پاکې رای لمردارو بیلیږي، بیا به پاکې رای شمیرل کیږي، بیا به د شکایتو کمیسون ته لیږل کیږي، هغوی به پاکې له ناپاکو بیلوي. دا نو ډېر اوږد داستان ده، کم وسه وه غوږ ورته ونیسئ. د خپرونې په پیل کې مو د پوډریانو له سرباشي سره مرکه کړې ده. وای وری د پوډریانو خاغلی سرباشي، انتخاباتي کمپاین څنګه در باندې تیر شو؟
ډیر خراب باندې تیر شو. نما ورور ټول پوډریان مصروف وو، شام پوډرس کولو ته وخت نه درلود.
ولې تاسو کوم کاندید درلود که څنګه؟
نه، کاشکې مو درلودلی، اوس به بریالی وو، ځکه چې موږ 3 میلیونه پوډریان یو او ښه اتفاق هم لرو. نو په 3 میلیونو خو زموږ کاندید ښه په نه راکامیابېده.
دغه خو رښتیا وایې. نو په څه شي مصروف وایې؟
په کمپاینی جلسو کې به وو. نن به له یوه کاندید سره روان وو، سبا به له بل کاندید سره. نما وروره ښې غریب یم، پکې وکړې.
څنګه غریبی مو پکې وکړه؟
خو کاندیدانو د سړی سر 1500 افغانۍ راکولې.
شعارونه مو ورکول کنه؟
او ما وروره په شعار نه پوهېدو، خو چیغې مو وهلې، شپېناکونه مو وهل، بیرغونه مو خورول.
یوازې د کابل په غونډو کې مو برخه اخیسته که بل ځای هم بولئ؟
نه دې ما وروره، ولایاتو ته یې هم بولو. د ولایتونو مزدوري زه روانۍ وه، که بلدې ځایه ورغلو او که نه هلته به مو خپل کسان ورخبر کړل.
تاسې په ولایتونو کې هم ملګري لرئ؟
ټول ولایتونه له موږ ډک دي چې نظر مونه کې.
نه نظر خو مو هغه دی، خپله هر سات وچوئ او دودې کوئ.
په خدای نغه خو رښتیا وایي، همدا چل دی چې نه ناروغه کېږو نو.
هو نو اوس به څه کوئ؟
اوس به مزې کوو. نه په کمپاین کې مو چې پیسې ګټلې په دې به نشي کوو چې بیا به انتخابات څه وخت وي.
4-5 کاله وروسته به یې که نتایج صحیح وو.
او که نه وو صحیح بیا به څه کېږي؟
بیا به له سره انتخابات کېږي.
د نه لورې، دا خو دې غټ زیری راباندې وکړه.
ولې؟
خو بیا به مو کاندیدان کمپاین غونډو ته بوزي او پیسې به راکړي.
نو دا ځل خو کمپاین نه کېږي.
نو بیا خو دې غر کو بار کړو چې نه دې ګټلو پیسو سره یې چاتوکو. موږ خو مو چې پخوا په سان کې یو ځل لیا کوله، اوس یې 15 ځله کوو.
خو همدغه بې باکي کوئ چې همدا مو حال ده.
رښتیا وایي چې لاړ شم او هغه نور هم خبر کړم چې نشې کمې کې.
هو زه ته لاړ شه، ملګري دې خبر کړه او زه به لاړه شم، د انتخاباتو حال به معلوم کړم.
ګوره که دې د موږ نشایان ولیدل، ورته ووایه چې ټول پله لاندې جلسې ته راشي. ګوره یاد نه دې ونه وځي. ښه
ښه. انتخابات چې وشول نو ډېر کاندیدان او د هغوی لومړی معاون او دویم معاون هم د خیال پلوونو له وهلو خلاص شول او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېدل. د یوه لومړي معاون کور ته مو بیایو. څنګه په چرت کې ناستې؟
ما ویل رئیس مو ډېر سرزوره سړی دی، چې هر څه مې ورته وویل چې کوم قوي ټیم ته تیر شه و یې نه منله. خپله 4 کسان هم نه لري او بیا کلک دی چې چاته نه تیرېږم. هسې لومړی معاون شوم.
نو چې معاون شوی نه وای څه به دې کړي وو؟ ته چا پېژندلې؟ اوس هم خیر اوسېږي چې لومړی معاون یې کړې او خلکو وپېژندې. عکسونه دې چاپ شول، په ټلویزیون کې ښکاره شوې.
او لیونۍ، که کوم قوي ټیم ته تیر شوی وای نو چې هېڅ هم نه وای شوي، سفیر خو کېدم. ټول کور به مې راسره بیولی و، کرار کرار به مو په بهر کې عیشونه کول او آخر به مو د هغه ځایه تابعیت هم اخیستی و.
ولې او جای نسو؟
نه پوهېږم، ځان دومره غټ ورته ښکارېده چې تا به ویل ټوله دنیا په ده پسې روانه ده.
نو اوس به څه کوي؟
تر یو څه وخته خو به دې ته په تمه یې چې نتایج معلوم شي، او چې نتایج معلوم شول بیا به نو مړ سټ کور ته ځي، مونږ یې ورسره تباه کړو. پرون دوهم معاون هم وویل چې طلایي چانس یې له لاسه ورکړه، که نه اوس به دواړه د مقام او څوکۍ خاوندان شوي وو. دا څو میاشتې ماسې د پاچاهۍ خیال پلوونه وهل.
ما خو هغه وخت هم درته وویل چې هسې خیال پلوونه مه وهه، نه شي کامیابېدلی.
خو ما ویل چې په آخر کې به کوم ګټونکي ټیم سره یو ځای شي.
زه تا خو اوس هم کوم تاوان نه دی کړی، لا ګټه دې هم کړې ده.
څه ګټه مې کړې ده؟
دا دومره وخت چې زه د زیرې موټر کې وګرځېدې، بډي ګاردان در پسې وو، چکرونه دې ووهل، خلکو چکچکې درته وکړې، دا لکه چې تا ته هېڅ هم نه ښکاري. غریب سړی وې، دا شیان دې په خوب کې هم نه ولیدلي.
دا خو رښتیا وای، خو دا هر څه ډېر ژر تېر شول، اوس نږدې ده چې هماغه پخوانی عادي سړی شم.
زه ښه دی، موږ به دې هم له هغه بې ځایه سیاستونو خلاص شو. حق و نق به دې په هر یوه وربړچ وهل او ویروه به دې. ځان له رئیس جمهور نه هم غټ درته ښکارېده.
ښځې اوس دغه خبرې راته کوي؟
هو، وای کوم سړی د اوښ په پچه وخوت، بخارا یې ولیده. ته هم 2 ورځې د دروغو لومړی معاون وې، ځان در نورک شو آن خبرو او کړو وړو دې هم تغیر وکړه.
ما تا ته زړه خالی کو او تا دومره ترې جوړه کړه.
د ما زړه هم ډکو، ما هم خپل زړه در باندې تش کړه. خدای هر څوک ویني بیا هغه هومره قدرت او مقام ورکوي.
نو یعنی زه د دغه مقام وړ نه وم؟
زه خو وایم که د رښتیا د رئیس جمهور لومړی معاون شوی وي نو نور خو پرېږده چې چونګکې به دې هم سرچپه نال کړی وي.
ولې؟
بس خو ما ولیدی هر څه دې بدل شوي وو، لکه بیخی یو بل څوک چې ایله اوس هغه خپل حال ته راغلی، هغه هم چې تمه دې وشکېده.
لیونۍ کېږه مه، شاید اوس هم غټ سړی شم.
ولې؟
خو د کمپاین په وخت مې له یو مترا کاندید سره پټې اړیکې درلودې او هغه ډاډ راکړی چې که نور څه نه و ولسوال خو دې مقرروم. د خیره
زه شکر دی چې جمهوري ریاست دې په ولسوالۍ بدل شو. که ولسوال شي غوږونه به هم درنه بېغمه شي، ځکه چې یو ځل لاړې بیا له ویرې تر بل کاله نشي راتلی.
بېغمه شه، اوس هغه ولسوالان نه دي چې وظیفې ته لاړ شي، اوس په کورونو کې ناست دي بېغمه خپل معاشونه اخلي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
خارونه بیا را تنگ شول، خارونه بیا را تنگ شول او تلاشی زیاد شوی. نه غلوی واتونو تنگ تونلونه جول شول وی تلاشی که او چی چرت بم تیر نکی. خارونه تنگ شول وی خطر زیاد شوی او زمونگ طول عمر پا همدی ویر تیر شو. خارونه تنگ شول وی خطر زیاد شوی او زمونگ طول عمر په همدې ویره تیر شو. په دغه خوږ وطن کې له غمو ډک وطن کې خارونه تنگ شول. کراچۍ ولاړې نه پیاده روتې پاتې او نه واټ خالی دی. دا بې څښتنه ښار دی چې هر چا هر څه وکړل څوک یې پوښتنه نه کا. خارونه تنگ شول کراچۍ ولاړې نه پیاده روتې پاتې او نه واټ خالی دی. دا بې څښتنه ښار دی چې هر چا هر څه وکړل څوک یې پوښتنه نه کا. کارونه تنگ شول په چکونو موانیو باندې، په بې نظمیو بیروبار او ټیل ماټیل باندې. خارونه بیا را تنگ شول په تلاشیو باندې، خارونه بیا را تنگ شول په تلاشیو باندې.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.